بعدی رادیو آزادی را صالح محمد صالح میزبانی میکند. خوش آمدین صالح به استودیو.
ډیر مننه استاد سخا سید سمی عباس او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لوی څرنولې ننګرهار ته یو هیئت لیږلې چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده د وژې اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې 16. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غنی تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو ومانه د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلول طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمانداني وایان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګه ملا قیوم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلول مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینا ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وجل کې دروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینري سميرا حميدي وویل راپورونه ښيي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست عبدالسمد اميري د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د اميري وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی، حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بېرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد اميري هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو 2 ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویمه کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ سي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنۍ ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسې حال کې چې پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. لبل خو د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلي چې ل رواني ټیسټ لوبي ورسته ل ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پمنې کوي. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ نونس کلونو ټیم د پاکستان د نونس کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د نونس کلونو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې سیمې یو ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کیږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. د پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاالله د فرانسې خبري اجنټ سپرونو ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نورو کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېیمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلکه ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي.
سیازادی رادیو تا غوږی است.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورته هغه میسې پخوا هم خوګیان یو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي.
دا هم ورځ چې په بلخ ولایت کې د ناامنیو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې داسې سیمې همسته چې یوالې سه هم نه لري.
له اوسه پورې مونږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتبو متوجته ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوې.
په غزنی کې د افغاني د دودولو لپاره نظامي شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډیره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دی نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. 219 پروګرامونه هم خبرونه منړي کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وي د چهارشنبه په شپه د 02 قطې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروان نه
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلي. څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور رونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې لوی ترنوالی وی ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نشتې زیاتې سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلول طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یو میاشت را په دی خو د بلخ په ګنش پر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستای او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت په خو ته پکې په مراتب زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي. حال دا چې دا کچ شپږ میاشتې د مخه شل تر 15 سلنه ته رسیدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت پاتو ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغه سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلی دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې د نیابتي جګړې سبب شوی چې په شمال ځون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ امنیتی چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدون کې نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ دی ولی ویان منیر فرهاد ازدی رادیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال شولګره چهار بلاک دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځوړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلی فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو د شپنامه دي له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهار بلاک شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنویو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمه گاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي والی حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګ په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. د غزنی پوځي شورا وایي نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولای دی. د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نسي چلولای. دوی وایي کله ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیول سی نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی شوډل سوی چې دغه کار بل کوم ورځی پایل او عملی کیږي. د غزنی شار وسیدونکو بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملی کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځنی زیان څخه په امان سي.
ګټه به ټوله د افغانستان وي ځکه اوس کلدار کته بدل کیږي. مثلا په کلدارو باندې شای خسل کیږي، رکړه ورکړه کیږي، ګټه پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کیږي. نو بنا دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا هم داسې پرېږدي.
دا چې شکایت کیږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپوی له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپل خوښه د کلدارو او افغانو یو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي. نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي کلدار کار ته پوته ځي، کلدار بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بې وزله دي هغه نشي کولی که هغه بې وزله وي که نه وي بې وزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دنیا لمان هم په افغانستان کې د پاکستان یو کلدارو چلول په شرایط او غهرام غنی. دا په داسې حال کې د چلتي رود ول سيزو څخه د غزنی ترڅنګ په ډیرای هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورانت کارشته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنن کې بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یو سیاسي لوبه بولی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان وژون کې حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورسپانې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیا او دسیسه ده. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا کې چیرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنځشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین رسپانه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حمله مسولیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لوی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورسپانه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو سش کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډیر سرتیری لري د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ رسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسیږي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي.
اوسم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونکړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېده چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان نه اوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنځشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلام مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درېګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان کنه دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلی سي. تاسو هم کولی سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کیدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه باوجین د بسپورت ولایت بالمرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د رئیس جمهور صاحب او د برت وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالمرغاب ښکلې اوبه د ترکمنستان ښار ته اړ او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ ته اشرف غني صاحب څه دایله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالمرغاب ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان هم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شه دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي. کوم یا ورته په ولایت کې ناستې هغې جینې هغه کې پاوا کې او یا حاضرې ته راشي نو د زورواکي وکړي. که منډو ته چې هغه مرسته راشي منډۍ بي جوړوي ځانو ته او که ډیمو د ډیم لپاره راشي برق لپاره هغه ځان درې څلورو کورو ته هغه ډیم جوړ کړي برق جوړ کړي هلته او غریبانه همداسې پاتې همداسې کوټه ټول کلی پاتې د لوړپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانې پورې وسارل شي. وسلام.
محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار آسیاب د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ کلی جرنی کلی کوڅه ډېره په بد حالت ده او حکومت یې هېڅ غم نه خوري. د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابعه نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ ازادۍ راډیو نشر کړي. ډېر به درنه خوشحاله شو ګرانو وروره که تاسو زموږ ستونزه تر چارواکو پورې ور ورسوئ.
زه شمس الحق داوري د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورور دا کجې کې په ولسوالۍ کې وځ دا سلام نو خدا و یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بیخي هغه کارم پرې شوی دی. د فعالیت لیدلې ده تاسو څخه مې هیله ده چې نور اواز تر ګلپور مقامات ورسوي. مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې په پکتیا کې داسې سیمې هم شته چې یوه لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دغه شیبه هم د وریدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څرنولي باید په ننګرهار کې سوي پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي ځکه چې یو بې ګناه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شېبې را لنډې کړي ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. دا تل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کومه معنا نه لري. عبدالواحد مدخخ له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی دا سجر راسي ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکار کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمی الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلخومري ښار کې وسله وال وځپړي او روانه جګړه چې هلته روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتله لغزنی لیکي، افغانی زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغانی و کاروي. او سمیوله افغان له دانګام څخه په بل اسمس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسی آزادی رادیو تا غواری است. دا هم دا دی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز. دا پنسان دا سولو لپر دا امریکا دا بحرونی چار وزارت زنگری استا زی زلمای خلیلزاد لی طالبان سر دا نور مذاکرو لپر قطر تستون سویده. دا میدان وردگ ولایت امنیه قماندانی وی چی دا دی ولایت پنر خلوس ولی که دا امنیتیز وکنو پا پوزی عملیاتو که دو ویشت وصل اول طالبان وجل سویده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز مشر وژنه جنگي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کماندو سیالیو یو عدل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخواني بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدې. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او کورنۍ پروګرام کور کلی. خو اوس ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز اړوند د باغیکي سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو اتلسو کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري. او د دوی په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه دولسم پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د دولسم ټولګۍ څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د باغیکي په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له دولسم ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د باغیکي د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تقریبا شپاړس ولس کاله کېږي چې په باغیکه کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې مونږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجه ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او بیا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زه معروف افغان یم. باغیکي ښوونځی تیرو و څوارلسو پنځلسو کلونو کې افتتاح شوی ده، تر اوسه پورې لیسه شوې نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له دولسم ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزې پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه یې د ستونزې له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بېغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي، دغه ستونزې په وخت ریاست سره شریکې نه کی. نو مونږ څه خبرې کولای کا؟ بیا معیار پر کړی وي په هر وخت کې مونږ حاضر یو چې مکتب ته د لیسې لپاره ارتقا ور
کالای به. خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان، ازادي راډیو پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ضد ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا
وایي. اړوند ادارې هم په دې برخه کې، یعنی مسؤل دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وضع او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لونې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې شل کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډیره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وروینه وایي چې دا چېرته مه ځئ، واده ته مه ځئ، خواندې مسکو مه کوئ، چېرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لا ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپګانه راسي، خپه سمه، بیا زوړم، زوړم ډېر زوړم، ډېر زوړم، خپه یم، زړه مې خپه یي، یو نیم وخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ شم، موږ لاړ شو چېرته.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستارې په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هېڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واس هم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو چې هغسې خبر وکړو یا هغه وکړو. دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل شوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته، تاسو جلۍ یاستئ، تاسو ته شرم، او هغه د داسې خبرې په زیاتره وخت کې کله چې زه ځان سره تنا کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې له خاطره کله چې دغه د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قایل کیږي، زه د فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای چې همدې مقام ته او همدغه هغه ته زه رسېدلې یم، همد لږ احترام سوی خوای.
د غزنی ولایت اوسیدونکي مدینه وایي کنجونې د دغه حالت بدلیدو لپاره هوډ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تیریدو سره د نجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلیدای شي. د مدینې په خبره زیاته هڅه یې کړې ده چې پلار ته قناعت ورکړي چې نجلۍ هم استعداد لري او د نارینه په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا، هم د پلار لخوا، هم د مور لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. مونږ نه غواړو چې زمونږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه همزمانه پنځم سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې نجلی له ماشوم تو به غوخی پاتیشی نو له تعلیم تحصیل او کار هم لری پاتې کیدای شي. مدنی فعال اوګی ورتګ وای د کورنۍ ترڅنګ اړوند دولتي ادارې هم باید هڅه وکړي د عامه ذهنیتونو د بدلولو لپاره پلان او برنامه ولري. د هغې په خبره که دا کار ونه شي ممکن ښځې له نورو خنډونو سره هم مخ شي.
اړوند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤولې دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي لکه د ښځو د چارو وزارت موږ لرو، همدارنګه هغه پروژې چې یعنی د بهرنیو هیوادونو څخه دلته په د ښځو پر وړاندې عملي کیږي، او همدارنګه موږ ویلی شو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عامه پوهاوی هم رامنځته کولی شي د سیمینارونو دایرولو له لارې، د پوهې له لارې. په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د ښځو ذهنونه بدل کړو او دوی دا پوه شي چې جنۍ د کورنۍ بار نه ده.
دا چې د اسلام دین او شریعت د هغو خلکو په اړه څه وایي چې نجلۍ د کور شرم او د اوږو بار ګڼي، په همدې اړه د دیني مسایلو له کارپوه محمد الله سید زاده سره غږیدلی یو.
عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې یو لور پیدا شي او ژوندې ښخه نه په خواره سترګه ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي، الله تعالی به یقینا دا شړی جنت ته داخل. خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډېر سپک نظر، په خواره سترګه ورته کتل کېږي، د حقارت ژوند ته مجبوري، چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلی دي او دا یو ناروا عمل ده. هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته په یوه سترګه بلکې په درانه سترګه وګوري، په دېو کې فرق نه کوي، ځکه چې په دې باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کوي.
د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه حقوقي او قانوني حکم څه دی؟ په اړه یې د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي
د اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا وایي چې ښځه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي، یعنی تبعیض له منځه وړی ده. او همدارنګه یو سلسله اساسي حقوق دي چې هغه د اساسي قانون په 28مه ماده کې دي، یا په 95مه ماده کې یو سلسله مسایل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده، تر څو د دې په استفادې سره ټول په مساوي توګه د خپل له حقوقونو استفاده وکړي. دا چې دوی نقصی دا لیبی خانه سخت گناهکار کیږي، د بل خانه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده.
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا تر هغه ایستی لرګی راتو خو د سی وتره بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ترن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم نجونو او ښځو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی، او یا دوی د شرم او ننګ نښه بولي، نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي. خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړی سر کې غواړم په دې وغږیږو چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې خلک لونې د اوږو بار ګڼي.
یو جلی په یو کور کې پیدا کیږي، لاغه ولې ورځې کوم خوښۍ چې په یو لک نیول کیږي هغه په جلی نه نیول کیږي، او دغه جلی ته دا ورخی چې یعنی ته جلی او موږ په تا خوشحاله نو، برعکس د تا په ورور خوشحاله و. که بیا چې جلی لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلی مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلی مکتب ته هم لیږي هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلی یې، ته نوره غټه شوې، ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارو نه دي چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلی ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروي، ته به د ورور ته کالي مینځي، ته به دا کار کوي، ته به دا کار کوي، او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کیږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کیږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کیږي، او جلی ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کیږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانیږي او هغې د واده وخت رسیږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي شي چې ته دی الک سره غواړي واده وکړي یا نه وکړي. اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي کدا جلۍ تا ته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښې روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شو، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، طبعا چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تیښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه یو عمده دلیل همدغه کورني تاوتریخوالی دی. خدا کورني تاوتریخوالی اساسي ریښه کوه ګورو عملته ده چې کله موږ تفهیز کولو یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولرئ چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې ویني؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېر راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، طبعا چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي. او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي یا تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي یا له کوره وتښتي. تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولی شم خپل ستونزې یا خپل مشکلات په خپله حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډېره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر انجونې لرو، انجینیرې لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي، موږ یې ګورو چې ډېر سړي دي هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی جلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره د جلۍ خپله انرژي دوه حصې کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت چې هلته ورته سپارل شوی دی مصرفوي. ورې برعکس دغه سړي ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي، او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړېږي، یعنی یو تنه سړی نه شي کولای دغه اجتماع اس وخت جوړه کړي یا آباده کړي، له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
دا نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل، د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینی خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو هر کورنۍ ځان ته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلي. نوموړي زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم، نوي شیان ښه دي د کور د دیکور لپاره، باید همیشه نوي شیان واخلو او هغه زړه شیان لرې کړو. زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زړه شیان ټول لرې کوم او د کور د دیکور لپاره نوي شیان اخلم او په دې سره کور ښایسته کیږي. زه نوي شیان
خو د کابل ولایت اوسیدونکي صدف حافظي بیا وایي دا تل کوښښ کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغییراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډېر کړي او ډېری مثلا په جامو کې دا بدلونونه منځ سره وړو چې له زړو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ما هغه استفاده کړي اغوستې دي، لغه نه نوي نوي شیان جوړوو او نوي جامې لغه نه منځ سره ځي. داسې کار هم کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکان یو پخوانی شی دی د ټولو په کورو کې پخوا و، کولی سي چې لغه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه مېرمنې چې بافت کولی سي ډېر ښایسته سرمیزي لغه نه کولی سي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کړه، یعنی باید خلاقیت ولري مېرمنې.
اغلی صدف حفیظی زیاتوی هر مېرمنه باید دا ظرفیت ولري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغو شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دانه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته داسو لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه مونږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې مونږ نوي نوي شیان واخلو راوړو کور کې کېږدو، سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابروي. مکاتب کې مونږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، هغه کې ډیر شیان خی اخلی پخلی خی خیاطیګانې خی کاردستیګانې. لکه یو ورکوټی نمونه ویلی شو چې مونږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کړو، کې همداسې وړې وړې شیان. حتی مونږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولې دي، بیا یو ښایسته تخته ایښی دی، په هغې کې لوښي ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې مونږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابروی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې قابلي پلاو او مرغي مونږ کوی شو چې سابه سکړه کېدو د شملو سره، خو په ډېر یو خاص طریقې سره چې ظرف ته متوجه یو دسترخوان ته مو ډوډۍ ته.
اغلی صافی د رنګونو په همغږۍ هم تاکید کوي او وایي
میچ خدا چې یعنی ستا یو لباس مثلا ستا پوړنې د کمی سره میچ کوي. کانټراست ده، لکه تور سپین کانټراست دی، دا ډېر خوند کوي کنه. او همداسې ویلی شو چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی، میچنګ بیل شی دی، کانټراست بیل شی دی. خو دا دواړه زموږ په ژوند کې ډېر مهم لري، خاص کر زموږ د خارج ژوند کې، کور کې او خارج ژوند کې. بالکل دا لکه زموږ د کور پردې، زموږ د کور سرتختی توشکونه، دا شیان د څنګه مونږ کانټراست جوړ کړو، څنګه مونږ میچنګ جوړ کړو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انجیل سهار چې د همداسې یو کارګاه مسوله ده چې له ډېرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وایي
د یوې مېرمنې یا د یوې ښځې چې په یو کور کې ژوند کوي، غواړي چې سم ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري، کولی شي چې ډېر تغییرات په کور کې راولي. که د کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې، موږ یو کارګاه لرو. په دې کارګاه کې له ډېرو ارزانو شیانو نه، له ډېر ساده شیانو نه هم ډېر ښایسته ډیزاین جوړ کړی. مثلا هر څوک چې راځي دا ګوري ورته ډېر جالبه وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه داسې ښه ډیزاین جوړ کړی. ډېری کورو ته ځو، ډېر لوکس شیان لري، فوق العاده شیان قیمتي هم دي، مګر ما مېرمنه هېڅ سلیقه نه لري، نیسي کولی چې هماغه کور ډیزاین کا یا هر جای چې وي ډیزاین کا.
داسې د کور د استفاده شوي وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کمې اقتصادي ګټې لري، دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې له مشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي.
انوویشن، تخلیق، نوآوري او د کم امکاناتو ښه مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاءالله اوس یو نظر راځي سوی خلک ترې استفاده کوي. که چیرې دا دوام پیدا کړي، د خلکو اذهان آرام واوسي، زه مطمئن یم چې موږ ډېر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو، نوآوري وکړو. او دغه تخلیق او نوآوري د دې سبب کېږي چې په لوړه کچه ډېر زیات تاثیرات ولري. کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده. دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، دوی مصرفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنیو ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنیو ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي.
که چیرې دغه نوآوري انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل سي، تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت سي، زه مطمئن یم چې ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ کولای شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوسي. په دما سره زه یو مثال تاسو ورکوم. یو کور ته ولاړم، مې کته دا د موټر زاړه ټایرونه وو، دوی نه ګلدانونه دوی جوړ کړي په کور کې زاړه ولول، یا مغسې په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه، د پیپسي د بوتلو نه، د اوبو د بوتلو نه، دوی قشان نه، دوی مختلف شیان جوړوي، ډېر انتیک منظم ترې استفاده کوي. دا یوازې په افغانستان کې نهشته، دا په نورو نړۍ کې مشته ده. په نورو نړۍ کې حتی په لویو رستورانتونو کې، په لویو مراکزو هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې دپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، دغه تولیدات دوی کاروي. هم کورونه ښایسته کیږي، هم اقتصاد ښه کیږي، هم د خلکو وضعیت ښه کیږي، او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت یې ورسره تېرېږي.
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغیزې د کورنۍ په غړو پرې باسي، د کورني مسایلو مشاوره حقوق پو مریم زرمتی مو پوښتلې، ورته غوږ شئ.
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې، په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي، او وکولای سو د یو جنس نه، د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو، دا ښه صفت ده. بغیر له دې چې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده، د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کیږي، ځکه هغه طفل دې ته متوجه کیږي سي ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو، او هغه دې ته متوجه کوي سي کور هغه مکان ده سي باید هر څه یې حفظ سي، او دا موږ د ټولو دپاره ده، هم د کور د اقتصاد دپاره، هم د اولادو د تربیې دپاره، هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده.
زادی رحمان نومیږه ما د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری.
ګرانو اوریدونکو، اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
ګوره و سړیا، نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې، ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خدای څه موده مخکې به واخیسته ټول؟
څو موده مخکې نه، خدای یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دي پسې کښېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه حوصله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به ورور ته څنګه ګورم؟
ولې ورور ته نه پیژنې؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه وریندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې وریندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کې ورسره تصویري خبرې کوي، دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټولې لیدلي.
خو نوی و چې لیدلی وو؟
اوس هم نوی دي چې زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم نه اخیستلی شم نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشکه وګوره یو رنګ، هغه توشکه وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي، لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه چې ښایسته ډیزاین شي، ښه ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړې مشې؟
خیر اوسې، سال مو دي ښه، وروره څنګه دي؟
خورې ستړې مشې؟
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه جوړې.
ژوندۍ اوسې؟
دا په څه سره خبرې کولې؟ څه الو غلمغال مو یو څه؟
خور چه در تو وایم دیدی خزی دلاسه بیخی تیخت تا مجبور شوی
ولی خدای دی نکی چه پیش ده
خو اگر اخبالتی پختنه وکا
ولی چه پیش ده ورنداری چه نکلده
هیچ شایی ندی خوری دونه می ورتویل چه دادی کور سامان لگره نوی که چه اگر ورور می ده خارج نرازی بس خانه پی والا گیرده
وی ورنداری خو کوری اماله و بلا ورز جور که سر پر دیدی نیوی کرده چونه که سر سم کرده ولی بیا نور جوره وی ها چه پیش ده
چو ویم خوری وی الماره واخلا پردی واخلا توشه گوده پوخونه واخلا ده کبه کم ازه
خوری خواب می نیوی کرده داغه دی لوخ و سیت می نوی نی دو کاله کیگه چیزه پا دی که کار کوم دی طولو نیویس و دی ما هم آقا سابقه گول ده
گول ده طولو نیویس از ما هم آقا بده گوره ورنداری نو خود نوی دی ساتلی دی شده ساتلی دی نوی بل سیت اخیه پر دی دی نیوی دی نیزی دی الماری دی نو که رنگ خراب سوی دی رنگ اکا نو چه ضرور دی چیت نور شد نیوی که طولو نیوی اخده ده کور وسای
خوری تم ده ده پخواسوی ما خوایل چی تر راسه ده تا بیاو چن نسیاد و که تم ده ده پلوی که
نه گوره داغه چیزی لری داغه پر دی که دی دی کچه دی خوش نگی آقا یا سابولی کچه ده داغه کچه ده راوره دلتا تو شکی دی سمی دمی دی اونو که پر لرگی و واشا سمی پم بای سمسی پالا سمی جوری دی الماری بده در ترنگ که خلاص نو کرخو سمزی نو ولی دست که
ما مرتوی انواری با رنگم خیر ده پر دی بم زورده تبدیلی کم زبه آتا زورده کم نور چوی
گوره ورنداری خواما بده و زبه و خبر در تو کم کتر نو که کشنیان لری اختای زبه در سرم رسته و کم پم رسته سر بدواره ده کچه بجم در جوری کو الماری بده در ترنگ کو ورور دی خدای را ولا شدی چې مسافر راځي خوشاله کیږي تو نه به جوړ څنګه ورور
خو خبره دی وکړه خوري
څو وایم دا خو ټول خلګو لیدلې دي
نو لیدلې دي وینو چې لیدلې کال به کال کور سره نه سينه وای کولای
چه سعید خوري زبل راشم چای به راوړم تاسو کې نه خپل
نه چای مر راوړ زب کومک در سره وکم لار به سره د کوټې مو چې به سره جوړ کو سره چای ته جات نسته
عزتمندو دوستانو دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب تربیه خي چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.